ساعت 4 بجې شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه په کې اوري خو د سر موضوع مو د فرا وروستي وضعیت دی چې زیدو نقص راپورونه ترې ترلاسه کیږي لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر راټول کړي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د فرا ولایت امنیتي وضعیت په اړه زیات او نقص راپورونه ورکړل شوي دي په جوزجان ولایت کې په قرقین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د قرارګاه کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره سخته جګړه روانه ده او د اروپایي ټولنې مشرانو له خپلو لویدیځ بالکان سیالانو وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي بشپړه خبرونه د فرا ولایت امنیتي وضعیت په اړه زد او نقیز راپورونه ورکړل شوی دي د فرا والی وایي چې په دغه ولایت کې وضعیت اوس مهال آرام دی د فرا والی عبدالبصیر سلنګینن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل دوی وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ یو سوی تفاهم رامنځته شوی و چې دوربینو یې ربط سره لاره او یو بل یې لیدلی او د مخالف فکر یې کړی دی فایرونه سوي د شپې له پیل راهیسې تر اوسه تلاشي روانې دي تر اوسه هیڅ شی نه دی موندل شوی چې ګواکې طالب دی دلته خو تیره شپه په فرا ولایت کې د نشوتو راپورونه راغلي وو د فرا ښار د امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد تایید کړي چې د شپې لخوا جګړه دوام وکړ او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي د فرا ولایتي شورا مشر فرید بختور هم ویلي چې د شپې لسو بجو تر سهاره جګړه روانه وه دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو پر فرا ښار ډله ییزې حملې وکړې او د لند محلې لپاره د فرا د مرکز ځینې سیمې هم ونیولې افغان چارواکو تیر ورځ ویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو او شتو وروسته دوی په شاوتم بول سول په جوزجان ولایت کې په قرقین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د قرارګاه کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره نوي امنیتي ځواکونه لیږل شوي دي او اوس مهال د دې قرارګاه په یو کیلومتر کې د هوایي قواو په ملاتړ سخته جګړه روانه ده د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي له سختریدو سره د افغان ځواکونو مشرۍ پر غاړه لري تر دې مخکې د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رادیو ته تایید کړی و چې د سرحدي قواو قرارګاه د طالبانو لاس تلویدلې ویل کېږي د سرحدي ځواکونو قرارګاه در او یا ساعت محاصره و خو کله چې هلته نوي ځواکونه ونه رسیدل دا قرارګاه د طالبانو لاس ته ولوېده د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري د بغلان ولایت د پولیسو وایند زبی الله شجاع وایي پرون ماښام د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ په ترموش سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ځایو د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي تالاو برفک ولسوالۍ لس ورځې مخکې سقوط وکړ زبی الله شجاع هم درز وایي طالبان اوس مهال د پرشاتک په حال کې دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه د اروپای ټولنې مشرانو له خپل لویدیځ بالکانو سیالانو وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپای ټولنې هیوادونو په سرمشریزه کې د دغې 28 غړي لرونکي ټولنې ته د بالکان هیوادونو سربستان بوسنیا مونټینیګرو کوسوفو مقدونیا او البانیا د نږدې کېدو په اړه خبرې وسوې خو په دې اړه څه ونه ویل سول چې آیا دوی ته به په نږدې راتلونکي کې د اروپای ټولنې بشپړ غړیتوب ورکړل سي کنه د برتانیا صدر اعظم تریزا می په سوفیا کې خبريالانو ته وویل
I'm very pleased that the UK is going to be hosting the 5th of the
دا وایي زه خوشاله يم چې برتانیا به په جولای میاشت کې د برلین پروسی پر مهال د لویدیز بالکان کلنۍ سرمشریزه کوربوي او موږ به د سوفیا د سرمشریزه د نتایجو په اړه په هغه سرمشریزه کې خبري وکړو او زه فکر کوم موږ به نن وکړو چې په ټوله اروپا کې څه وړ له یو بل سره مهنګي را مستقولای سو چې د لویدیز بالکان ثبات او بریا په برخه سي په 2004 کال کې اروپای ټولنې ډیری ختیځ اروپایي هیوادونو ته د غړیتوب برانډیز وکړ په 2008 کال کې بلغاریا او رومانیا او همدارس په 2013 کال کې کرویشیا د اروپای ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان له خپلو هیوادوالو غوښتي چې مظاهره بند کړي. د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته په خبرو کې پاشینیان له لاریون کوونکو وغوښتل چې دمدې وکړي. نن د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه یروان کې لسګونو اعتراض کوونکي راووتل او د لوی سارنوال آرتر دافتی یان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا وروسته له هغه چې د یروان یوې محکمې د ساسنا سریز ډلې د لسو غړو تر محاکمې مخکې د راخوشي کېدو درخواست رد کړ. پر یادو لسو کسانو تور دی چې په 2016 کال کې په یروان کې یوه حوزه نیولې وه او په نتیجه کې یې دوه پولیس وژل شول. پاشینیان په ارمنستان کې د هغو لاریونو مشري کړې وه چې په نتیجه کې یې د دغه هیواد صدر اعظم سرش سارکیسیان د مې په 8 نیټه له دندې استعفا وکړه. سارکیسیان له 8 کلونو راهیسې د ارمنستان ولسمشر وه او په اپریل میاشت کې یې د صدر اعظم دنده ترلاسه کړې وه. او د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس د راپور له مخې په ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول سوی دی. د راپور له مخې په دې ښار کې پرون ماښام یوې کوچنۍ ډلې اعتراض کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې لومړی د فراد ورستی وضعیت حال درکو. د غزنی او جوزجان په څو سیمو کې نخټې روانې دي. د علماو شورا په روژه کې د اوربند غوښتنه وکړه.
ای میاشتې ته د صبر میاشت ویل شوې دي. د ټولو جنگي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې د جنگونو سلسله ته ادامه ورنکي.
په بغلان کې مدني فعالان په تالاو برفک ولسوالي کې د عملیاتو غوښتنه کوي. د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز کلی کور پروګرامونه دراوړو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د فراه والی وایي تېر شپه د افغان ځواکونو د بیلابیلو قطعاتو ترمنځ سوء تفاهم د دې سبب شوی و چې په ښار کې د ډزو شخونه واوریدل شي. عبدالبصیر سالنګي آزادي راډیو ته وویل هغه راپورونه سم نه دي چې ګوندي په فراه ښار کې له تېرې شپې راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ځینې نور مقامات د دې خلاف څرګندونه کوي. لومړی د فراه د والي د څرګندونو نور جزئیات له اجمل انداورو.
د فراه والی عبدالبصیر سالنګي وایي تېره شپه په فراه ښار کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ ناسم پوهاوی او تېروتنه د ډزو سبب شوي وه او اصلا طالبانو بیا پر ښار بریدونه نه دي کړي. ښاغلي سالنګي د پنځشنبه په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په ښار کې دا مهال جګړه نشته او په بیلابیلو سیمو کې کور په کور تلاشي دوام لري. نوموړي په فراه ښار کې د تېرې شپې د ډزو په اړه وویل ښاغلی سرنګي وایي د دولتي ځواکونو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته شوی و او یو بلې سره د شپې په دوربینونو کې نه دي پېژندلي. ټولو په تېروتنه ډزې کړې. تقریبا د نیمې شپې راهیسې تر اوسه تصفیه او تلاشي روانه ده. هیڅ نه دي موندل شوي چې ګوندې طالبان یا وسلوال دي په ښار کې پټ وي. یوازې زموږ د خپلو قطعاتو تېروتنه تر دې مخکې د پنځشنبې په سهار د فراه ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي رډیو ته ویلي و چې تیر شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په فراخر حمله کړې وه. خغلی بختور ویل وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او په امنیه قمندانۍ یو مابسې ډزې کولې.
بلای د شپې یوولس بجې بیا جنګ شروع شو. ترنه مرکز کې شنه قمندانۍ د امنیه او مابسې او یو خدمت هم ازما پر شخصي ملمستون باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین د ښار په مرکز کې موجود دي. حکومتیان نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلا جنګ ادامه لري.
خو خغلی سلنګي وایي دوی په ښار کې د تیر شپې راهیسې پر تصفیوي عملیاتو او تلاشیو کې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په ښار کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او یا بیا حمله څرګندونه وکړي. بصیر سالنګي زیاته کړه چې وسلوال لخاره وتلی او هماغه سیمو ته چې مخکې پکې وو په ځانګړې توګه بالا بلوک ولسوالۍ ته پشا شوي. نوموړي په عمومي توګه وویل چې د تیرو دوو ورځو په جګړو کې 15 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. د ښاغلي سالنګي په وینا په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 13 تنه ملکیان ټپیان شوي. نوموړي وویل چې په دې برید کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته ده. وسلوالو طالبانو د سی شنبه په شپه د فراه ولایت په خار حمله وکړه او د سمو دی لپاره یې ځینې سیمې نیولې وې. خو وروسته د فراه خار ته د افغانستان د ملي اردو د کمانډو او نورو ځواکونو پر رسیدو چارواکو ویل چې طالبان یې له خاره ایستلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فرا والی وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو د بېلابېلو قطعاتو ترمنځ سوی تفاهم د دې سبب شو چې په ښار کې ډزې وشي. دی همداراز وایي چې دا ډزې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې نه وي. خو لکه څنګه چې مې مخکې اشاره وکړه، ځینې افغان چارواکي په فرا کې بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو جګړه کړې ده، او ځکه چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په فرا کې په ځینو دولتي ادارو باندې بریدونه کړي دي. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. فطرت صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. لومړی اوریدونکو ته دا ووایه چې همدا اوس په فرا کې وضعیت څنګه دی؟
سلام وړاندې کولو سره همدا ګړی د فرا په ښار کې څنګه وضعیت تر سار پورې آرام دی، او ځینې خلک لیدل کېږي چې د ښار په ځینو سیمو کې بلې خواته ځي. خو بیا هم څو شېبو کې، یعنی 15 دقیقو کې، وار یوار د ډزو ږغونه پراګنده او پاشان ډول اورېدل کېږي. امنیتي چارواکي وایي چې دوی د فرا د ښار په درېیمه او څلورم ناحیه کې ځینې کورونه چې هغه د امنیت قمانداني محبس او همداشان د ملي امنیت ادارې د یو برخه یو څانګې او څنګه موقعیت لري، دا کورونه تلاشي کوي. نو په همدې خاطر کله ناکله دا کورونه څخه په ډېر ډزې کېږي او دوی هم متقابل ډزې کوي. نور په ښار کې د خاص جګړه نشته او وضعیت تقریبا
بله. دا چې د فرا والی وایي چې تېره شپه او ډزې چې تر نن سهارې دوام درلود، دا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سوء تفاهم په نتیجه کې شوې دي، او د فرا ځینې چارواکو له قوله ویل شوې دي چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه وه. حقیقت څه دی؟
تېره شپه څاروان صاحب زه خپله هم په یو ځای کې وم چې د جګړې په منځ کې موقعیت درلود، او حتی زموږ څنګ ته هم ډېر وسلوال ما خپله ولیدل چې جګړې په ډګر کې ډېره درنه جګړه وه تېره شپه. یعنی زه فکر کوم چې د سوې تفاهم جګړه به داسې نه وي. یعنی په دې جګړې کې موږ ډېر درانه اوازونه اورېدل، او حتی په خپله جګړې کې د الوتکو او همداشان د بی پیلوټ الوتکو څخه تا کار واخیستل شو په جګړې په ترڅ کې. تېره شپه جګړه په یو برخه کې خلکو هم ویل، او موږ هم ولیدل چې تناسه ځینې کمانډو ځواکونه او پولیسو په ځینو سیمو کې د ښار هوایي ډزې ډېرې کولې. یعنی هره خواته ډزې وې، خو په اصل کې پر امنیت قمانداني محبس او د ملي امنیت پر یوې څانګې همداشان په درېیمه وزې ځینې وسلوالو بریدونه کړي، او په دې کې شک نشته. او هغه غوښتل چې دغه سیمو ته ننوځي چې جګړه منځته راغله. وروسته دې چې جګړه شروع شوه، بیا ځینې ځایونه د فرا ښار په ځینو نورو برخو کې هوایي ډزې خپل سري ډول شوي دي. دا خلک هم تاییدي او ځینې محلي چارواکي هم.
بله، آیا د مرژوبلو په اړه کوم راپور لري؟ د ډاکترانو له قوله یا د روغتون له قوله یا د خلکو له قوله؟
بله، دا شپږ تنه افغان امنیتي ځواکونه د مرژوبلې تایید شوی دی. تېرې شپې جګړې راهیسې تر اوسه پورې چې دا کسان درې د محبس مخې ته او درې نورې د ملي امنیت د شهري څانګې څنګ ته وجود شوي چې په راونداشن لس تنه ملکي وګړو ژوبېدو څخه هم د عامې روغتیا په ریاست کې کسب شوي دي. هلته دایلانسي خبر ورکړل شوی دی. امکان لري چې دا ارقام ډېرې اوس هم مرسته کوي چې نور ارقام هم
ډېره مننه. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې د فرا ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د خپرونې په دوام کې بیا هم په امنیتي موضوعاتو راپورونه لرو. په جوزجان او غزنی کې هم جګړې شوې دي. له لنډې خبرتیا وروسته یې اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او 14 دقیقې شوې. راپورونه وایي چې د غزنی او جوزجان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه شوې دي، او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په جوزجان کې هغه پوځي مرکز بیرته ونیسي چې وسلوالو طالبانو نیولی دی. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
په لسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیر شپه د جغتو ولسوالۍ امنی قومندانۍ او زنخان ولسوالۍ یو شمیر امنیتي پوستې هم نیولې. هغه وایي تیر شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ امنی قومندانۍ وسلوالو طالبانو ونیوله، ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. شپاړس امنیتي ځواکونه تلفات لرو. همداشان په زنخان ولسوالۍ کې هم درې امنیتي پوستې وسلوالو نیولې دي. د غزنی والی عبدالکریم متین که هم د جغتو ولسوالۍ د امنی قومندانۍ د نیولو په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بلخوا د جوجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمدی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له لورې محاصره سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د فرا د ښار په شمال او لویدیځ کې ډزې اورېدل کېږي او په ښار کې تصفیوي عملیات هم روان دي. ښاغلی رادمنش وایي چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي او تر اوسه په دغه ولایت کې 250 وسلوال طالبانو وژل سوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو او نه هم کومې خپلواکې سرچینې تر اوسه یادې ډلې ته د اوښتو تلفاتو رقم تایید کړی.
و مو اوریدل چې په غزنی او جوزجان کې نښتې روانې دي. سبا ولایت په ولایت خپرونه لرو. دا خپرونه چې د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ده غزنی ولایت ځانګړې ده او د غزنی والی عبدالکریم متین به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. د خپرونې وخت په یاد لري، سبا جمعه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې. د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي او یو شمېر دیني عالمان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې روژه د رحمت او عبادت میاشت ده او باید خلک په دې میاشت کې په امن کې ژوند وکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې اور بل دی، د دغه هیواد د علماو شورا له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي جګړه ودروي. د دغه شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وایي روژه د صبر او زغم میاشت ده او په دغه میاشت کې افغانان باید د دې فرصت پیدا کړي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. ښاغلی شاهد د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه مسله په پام کې ونیسي او اور بند وکړي.
د روژې مبارکه میاشت د همدردۍ، د خیر رسونې او د برکت نه ډکه میاشت ده. دې میاشتې ته د صبر میاشت ویلې شوې دي او دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده. زما د ټولو جنګي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې او غوښتنه مې ده په دې میاشت کې خصوصا د جنګونو سلسلې ته ادامه ورنه کړي او خلک پریږدي چې په آرام او اطمینان خپل عبادت وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې زور اخیستی. طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم عملیات پیل کړل او دای ویلي چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې مخ پر خرابېدونکي امنیتي وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. هدایت الله او عزیز محمد رحماني وایي په دغه میاشت کې باید جګړه ودرول شي څو افغانان وکړی شي په آرامه فضا کې خپل عبادت وکړي.
تقاضا میکنیم در ماه ورک رمضان با برکت این ما هیله کوو چې دروژې د مبارکې میاشتې په برکت له جګړو او بې اتفاقیو لاس واخلي او پریږدي چې مسلمانان د سولې تر چتر لاندې دغه میاشت تیر کړي. زما غوښتنه په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو داده چې په ځانګړي توګه دروژې په میاشت کې جګړه سل په سلو کې ودروي.
یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې روژه د خیر، سولې، آرامښت او عبادت میاشت ده او په دغه میاشت کې باید ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي. دیني عالم مولوي بهرالدین جوزجانی وایي افغانان حق لري چې لکه د نورې نړۍ د مسلمانانو په څیر په آرام او امنه فضا کې روژه ونیسي او په جګړه کې ټولې ښکېلې خواوې باید له دوی څخه دغه حق وانخلي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روانې خپرونې په وروستۍ برخه کې د روژې په مناسبت ځانګړی مطلب لرو. په بغلان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر اوسه پورې د دغه ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا فعالان چې نن پنجشنبه په کابل کې راغونډ شوي وو وایي له 12 ورځو راهیسې تالاو برفک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دې ولسوالۍ ته د لارې په اوږدو کې کانالونه کیندل شوي او له همدې کبله امنیتي ځواکونه تر اوسه د تالاو برفک ولسوالۍ ته نه دي رسېدلي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په دې راپور کې.
په وروستو یو دوه اونیو کې چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی، د هیواد یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د بغلان تالاو برفک، د فاریاب بلچراغ، د غزنی او فرازینې برخې یې ژوندۍ بېلګې دي. د بغلان یو شمېر مدني فعالان چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو، وایي د تالاو برفک ولسوالۍ له 12 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او د بیا نیولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي پیل شوي. له دغو مدني الانو حمید پویاوی،
هرچند نیروها رفتن از بامیان به ساحش پیشرا آمدند،
دای وی که څنګه ځواکونه حل تر رسیدلی دی، خو تر اوسه د بیانولو عملیات نه دی پیل کړي. زمونږ هیله ده چې دا عملیات ژر تر ژره پیل شي، کنه لاغه پرته به دا ستونزه لا پراخه شي،
ګسترده تر و بزرگتر خواهد شد.
د پوینا د دغه ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې په لسګونو افغان فوجیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوختي او سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د مدني فعالان وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې ځان ته فوجي اډې جوړې کړي. د بغلان د والي پوینا د تالاو برفک ولسوالۍ د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په واک کې ولوېده. د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په غبرګون اوس دفاع وزارت وایي چې په تالاو برفک ولسوالۍ کې ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او نورې د تېښتې په حال کې دي. د یاد وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایی او توپچي حملو له کبله طالبانو ماتې خوړلې، خو د خندقونو د کیندلو له کبله دوی تر اوسه دغې ولسوالۍ ته نه دي رسیدلي.
تعداد زیادی از یا در تالاو برفک کشته شدن.
دی وایي دوی نه ډېر وژل شوي او د تېښتې په حال کې دي. یوازینی لامل چې موږ تر اوسه د تالاو برفک ولسوالۍ ته نه یو رسیدلي، دا ده چې په لاره کې خندقونه باسل شوي او لاره د دښمن لخوا په بمونو پوښل شوي ده. موږ د سړک د بیا رغونې په حال کې یو او د ولسوالۍ په لورې روان یو. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او نه هم دوی په دې اړه څه ویلي دي. د دغو فعالانو له ډلې د زمان ارزومند په نوم یو بل کس وایي د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي او د خوراکي موادو بیې خورا زیاتې لوړې شوې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو حق راپور رد کړ چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقت ډول ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا آثار د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې یوازې د ننداري لپاره دغه هیواد ته استول شوي دي. د دې موضوع جزئیات ملالی بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانې کوربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتي ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستان غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان له خوا یې دا وړاندیز رد شو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
له چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پایه دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د 2 کاله نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینه د 2 کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د 1 کال لپاره نندارې ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسه، ایټالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوسمهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو سیمه اسلام موضوع د ایران په جنوب لویدیز کازیرون ښار کې د تاوتریخچنو مظاهرو په لړ کې لشتلژه یو کس وشل شوی او شپږنور ټپیان دي. د فارس نیمه دولتي خبري آژانس وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول شوی دی. تفصیلي اجمل انبادي کوي.
د فارس نیمه دولتي خبري آژانس په وینا د چهارشنبې په ماښام په یو کم شمیر ترس کوونکي د کازیرون ښار کې راټول شوي وو. دا ښار د تهران څخه د 900 کیلومتر په واټن جنوب کې پروت دی. په کازیرون کې د اونیو راهیسې د ځایي چارواکو دغه پریکړې پر ضد اعتراضونه کیږي چې غواړي د دې ښار ځینې ناحیې له ښاره بیلي او یو نوي ښارګوټي سره یو ځای کړي. له پخوانیو اعتراضونو وروسته چارواکو ژمنه وکړه چې خپله پریکړه به عملي نه کړي. عیني شاهدان رسنوی ته ویلي د چهارشنبې د ورځې د ماسپخین محل په مظاهره کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بیا یو شمېر نور کسان د پولیسو د ماموریت مخې ته راټول شول او د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. بی بی سی د عیني شاهد له قوله ویلي د پولیسو لخوا ډزې د دې سبب شوې چې وضعیت په تاوتریخوالي بدل شي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره د نیویارک مرکز د ځایي سرچینو له قوله وایي چې لږ تر لږه درې کسان په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي. د اعتراضونو او تاوتریخوالي څخه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې هم خپرې شوې. یو ویډیو چې آنلاین خپره شوې پکې اعتراض کوونکي ښکاري چې یو ټپي کس انتقالوي. په بل آنلاین خپره شوې ویډیو کې اعتراض کوونکي د ایران د پولیسو خلاف نارې وهي. په یو بل ویډیو کې چې آنلاین خپره شوې خلک نارې وهي چې امریکایي دښمن نه ده بلکې د دوی دښمن هم دلته په ایران کې دی. د کازیرون ښار کې شاوخوا 150 زره وګړي اوسېږي چې ډېرې د قشقایي قبیلې سره تړاو لري. د دې قبیلې یو شمېر غړي په دودیزه توګه له ځان سره د ښکار ټوپکې ګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د پنسلوانیا په هنتون ډاکټرانو د لومړي ځل لپاره د روبوټ په مرسته د ملا د تیریا ستوني فقرات جراحي عملیات وکړل. دوی وایي د جراحي لپاره د جوړ شوي روبوټونه دومره دقیق کار کولای شي چې ډېر تکړه جراح ډاکټران نشي کولای. د ملا د تیر جراحي عملیات په نسبي ډول سخت دي خو روبوټونو په بریالیتوب دا کار وکړ. راپور وایي چې د جراحي عملیاتو دوه ورځې دوام وکړ. لومړی ډاکټرانو د الټراساوند په مرسته ستوني فقرات چمتو کړ او د ستونزې برخې تشخیص کړه. بیا یې د روبوټ په کومک د ناروغ د خولې له لارې د تومور د لمنځه وړلو لپاره مسیر تیار کړ. ډاکټران وایي چې په دې جراحي عملیاتو کې د روبوټونو رول خورا مهم و ځکه چې که ډاکټرانو له پوره احتیاطه کار نه وای اخیستی دا امکان و چې ناروغ بیخي شل یا فلج شي. له بلې خوا دوی ته پکار و چې پوره ډاډه شي چې تومور د ناروغ له بدنه لرې شوی دی. که دا کار نه وای شوی تومور بیا وده کوله. خو سره له دې چې ډاکټران روبوټ ته زیات کریډیټ ورکوي ډاکټرانو بیا هم په دې عملیاتو کې زیات رول درلود.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کوي سر جاوید احمد خبره کوم. موږ دغه یو هر دوه دغه دغه تشکیلې په ګورد ولسوالۍ کې شروع شوي چې زموږ وطن تر وطن نه رسېدلي. موږ بازار او د پنجوایي بازار او کندهار ښار ته ډېر په تکلیف کې چې موږ راګرځي وای داسې تشکیلې او دغه وځ موږ پر وځ موږ دغه ته نه رسېدلي. موږ حکومت خلکو ته خدای شي له ورزو ده چې دا کار ډېر موږ وکړو سره تخي بیا موږ مشکلات سي موږ څوک نه ویری. والسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه اغاجان د زابل ولایت خاصپال ولسوالی څخه سره په تماس کې یم. موږ د خاصپا په ولسوالی کې نکونه نسخه یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک شته. هغه کلینیک چې دی د کمزوری دوا او خلکو ترکوي ښه دوا نه ورکوي. ناروغان ته ښه پر وخت باندې ښه په اطمینان ښه په دغه سره دوا نه ورکوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو د غوږو پورې ورسوي. موږ د کلینیک څخه لرو یو کلینیک دی هغه هم د ډېرو لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي. حتی د بوري د بند څخه خلک راځي. حتی د غرو خلک راشو کېږي. هغه چې راشي یا ګولۍ نه وي یا دوا نه وي یا ډاکټر نه وي نو د نور جراب کوم د هله د مست کلینیک کونه را جوړ کی او سلام د ازادي رادیو د کارکونکو څخه هله د سم پیغام نه.
سلام علیکم، زه محمد جمعه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ نه خبرې کوم. څلور پنځه ورځې کېږي د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ مکمل امتنان صاحب شبکې کار نه کوي. ما خواهش دا ده چې دا زر تر زر خلاص شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیرم سټوډیو ته راغلې چې د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت په اړه زید او نقیز راپورونه ورکړل سوي دي. د فراه والی وایي چې په دغه ولایت کې وضعیت اوس مهال آرام دی، خو د دغه شار د امنیت قومندان تایید کړی چې د شپې لخوا جګړه دوام وکړ او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. په جوزجان ولایت کې په قرقین ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د قرارګاه کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره نوي امنیتي ځواکونه ګمارل سوي دي. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د اروپای ټولنې مشرانو له خپلو لویدیځ بالکانو سیالانو څخه وغوښتل چې په خپلو هیوادونو کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان له خپلو هیوادوالو غواړي چې مظاهره باندې کړي. او د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي.
زمو شغله ازادي راډیو اوریدا. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 اف ام 3.5 صفه اوري. اوس هم د سپورت مینوالو لپاره سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د رمضان کپ د پنځم سیزن کرکټ سیالۍ د روژې پوهمه په زرملوال لوبغالي کې پیلېږي. د دغه ټورنمنټ مشر جیلانی زرملوال نن ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په سیالیو کې اته لوبډلې یو له بل سره لوبېږي چې د ملي لوبډلې، ولس کلن لوبډلې او د هیواد په کچه نور تکړه لوبغاړي به پکې برخه ولري. دا سیالۍ د شپې لخوا په زرملوال لوبغالي کې ترسره کیږي چې د مسؤلینو په وینا ښه تدابیر ورته نیول شوي دي. ښاغلی زرملوال وایي دا شل ورځې سیالۍ دي چې 1400 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ښځینه او فرسال د مقدماتي غوره لیګ سیالیو اتلولي د استقلال لوبډلې وګټله. د افغان میرمنو د مقدماتي غوره لیګ فرسال سیالۍ د سور میاشتې په 15 نیټه د اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي. خو وروستۍ لوبه کې د استقلال لوبډلې د توانا لوبډلې ته 15-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د اتلولۍ جام یې وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف د کابل د نجونو د فرسال لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل او دوی ترې پیاوړي لوبغاړي پیدا کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو یو 5 لوبه نن ماښام د سن رایزرز حیدرآباد او رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي. سن رایزرز لوبډلې لا لوړاندې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي، خو بنګلور له تیرو دوه پرله پسې بریا وروسته نن په خپل کورني لوبغالي کې د بلې بریا سره د پرمختګ هیلې ژوندۍ کوي. دغې لوبډلې تر اوسه په 12 سیالیو کې یوازې 15 لوبې ګټلې او 10 نمرې لري. د دغو سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی د دریو منډو په توپیر کینګز پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دغې ماتې سره د پنجاب لوبډله شپږم مقام ته ولوېده او د پرمختګ کم چانس یې لیدل کیږي.
او د کرکټ د مینوالو لپاره به دا هم ووایي چې راتلونکې میاشت یعنی په جون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دوه نړیوالې مسابقې لري. البته له دوه هیوادونو سره نړیوالې مسابقې لري. لومړی له بنګلاديش سره 3-0 مسابقې لري او بیا له هند سره ټیسټ لوبه لري. د روانې خبرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو او دغه راست د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو ځانګړی مطلب خو مخکې تر دی. بوسنیا هڅه کوي د هغو په زرګونو پناهغوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي چې هڅه کوي له دغه هیواده ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. د بوسنیا چارواکي او مرستندوی ادارې په دې باور دي چې دا ستونزه په یوه کړکیچ بدلېدای شي. د بوسنیا د وزیرانو شورا د سه‌شنبې په ورځ د پناهغوښتونکو او کډوالو د ستونزو پر حل د بحث لپاره یوه غونډه راوبلله. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د دې موضوع جزئیات اوروي.
د روان میلادي کال لپاره د سوریې، عراق، ترکیې، الجزائر او افغانستان شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي بوزنیا ته رسیدلی دي. خو مرستندوی ډلې وایي په 2018 میلادي کال کې د دغه سي پناه غوښتونکو شمیر یوازې 155 تنو ته رسیدي. اکثریت پناه غوښتونکي غواړي له بوزنیا څخه کرویشیا ته چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد دی واوړي او له هغه ځایه ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوزنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوزنیا هرزګوینه حکومت دغو پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نورو وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغسې کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 200 بسترونه لري. او د بوزنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له اتیا څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي اټکل کړي چې بوزنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمینې سرایبو په مرکزي پارک کې په لسګونو کسان په پرانیستې فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولی دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنری دنیا میاتوویچ د تیرې سې شمې په ورځ د بوزنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسی کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هیواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسیدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هیوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوزنیا په شمال لویدیځ کې په یوه کمپ کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي. خو دوی وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بیدیږي دلته وضعیت یو څه بهتره دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلې چې لاس، پښې، شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خیشه خیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه سي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې سي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې مستره تلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډیږي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځته راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې نوړ اغیزه کوي او په پیله کې حمله مست راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالي سره د ځینو معدني موادو کمښت هم مست راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نوړ اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راځي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپله په مغز یا دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړې، که بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره ښه ده. دغه تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پرې راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویل چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي، ځکه که چیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله له لس دقیقو نه زیاتېږي، دا په راتلونکي کې کیدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي، دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شي وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای شي د تنفسي لارو د بندېدو سبب شي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي، سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه هم لري، د تبه د درجې راټولو لپاره څه باید وسي او دا تبه بیا څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، د لوړه تبه مثلا د سانتي ګریډ په درجو 8.15 یا 9.6 سلویخ درجه تبه، تا یعنی هغه وخت کې چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تور وي، په دې حالت کې په ډیری ماشومانو کې حمله منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته رانه شي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړی سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي، ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځته رانه سي. او یو خبره بل هم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کی. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل، په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل، باید ماشوم ته ورنکړی سي.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې دغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلي، او دغه هره ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مننجایټس کې حمله، په انسفلایټس کې دغه ناروغي دغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله، ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالات کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ؟ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې یوې حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای شي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډیره مننه، بریالي اوسئ.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
عزتمند اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سند نه خو ځکه لرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی، هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم نه دا به ست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نه، یا نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه.
دا درېمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځورېږي. دا بیکاري د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. بیکاري په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغانی ټولنې په اکثره کورونو کې بیکاره اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سند نه خو ځکه لرو چې موږ د دینا دوه درې کاله وړاندې څلور کاله وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی، هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم نه. هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده، هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغه حل چې دا روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي، دوی ګوري د دې په زده کړو باندې ډېر بد تاثیر کړی، زمونږ په حال پر روانې بد تاثیر کړی، د کورنۍ پر روانې بد تاثیر کړی، داسې بد تاثیر کړی حتی موږ یې هیجاني کړي چې اوس موږ دې سره څه وکړو؟ که دا فارغېږي هم د پندغه سرنوشت په منګه د ډیرو ستونزو سره مخامخ. هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، دی لاس په تڼا کې ګریوان شکېدلی، په خیرن په بد حال، هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم، د دې لپاره مې تعلیم کړی ده، د ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره، چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنګ کوي، ورور سره جنګ کوي، موږ ورته خفه یو. نو دغه ډېر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه د کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقو نه فارغ یم، او اوس بیکاره بیروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمینه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما اخلم، خانه پوری کوم، او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې، تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور زیاتې ستړی شوی یم، زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه ومه. اما تاسو وګورئ پوری شپارس کاله ما تحصیل کړی زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې آتا او لږ یم تېرې کړي موږ نن تحصیل کړی تورې چې موږ ته په دولت کې کار پیدا شي زمینه د کار پیدا ما څوک زموږ غږ نه و دا ډېره اغېزه کړي زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم ټول ناخوالې دي آتا ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی نن د یو ریړۍ وای په نورو برخو کې د یاد یو کسب زده کړی وای نن به موږ بهتره وو نن زه څه وکړم چې تا شپارس کاله تحصیل کړی که موري که پلاري که خوري ټول ما ته دا خبره کوي
نوموړه زیاتوي چې کله ناکله احساساتي شي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي بلخوا قادر هم له بیکاری ساټه کوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي
زه په دیارلس سوه شپږ نوي کال کې فارغ یم انجینري نه فارغ یم سیول څانګې تقریبا دا د څه کم یو کال کېږي زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یوه ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده زیات جایي واسطو ډېر مهم دي چې تالته استول لري تا تر څو پکارو وګماري او البته کېدای شي د رشوت موضوع هم ماته څومره معلومات کیږي نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده ولا بیکاری ډیر بد شي یو کس شپارس کاله تعلیم وکي او وروسته له هغه نه د یو کار شروع کوي چې هغه د غل شان سره نه خای نو دا ډیره سخت خبره ده بل اخر ځوانان دې ته مجبور کیږي چې خارج تلار شي دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمينه نه ده برابر
دی وای چې بیکاری د کورنۍ سربیره په بیکار انسان منفی رواني اغیزې کیندي نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانانې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغیزې کیندي هغه یې په اړه وایي
نو ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي او سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا یو اختطاف یا یو قتل باندې لاس پورې کوي یا هیڅ نه سي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي او بل په کور کلي کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه تا تحصیل وکړه ورور ته څه کوي هغه کې یو سړی دوه کسب خپل منځ کې غږي دی که تر خوا پورې تیریږي هم د باندې یو بد اغېزه کوي هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي خو دی ځان ته راړي یعنې دغه اتمن زما په باره کې غږي زما تعلیم وکړه تحصیل وکړه اوس بیکار یم په دې
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دروا پوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي
اول خو باید دونه وکړم چې هر بیکار ځوان بیکار پیغله په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو هغه متاسفانه اوس د حقوقو خو د حقوق کارونو په وړاندې خند په اصطلاح پیدا شوی ده د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانی پیدا شي هغه ته څو موارد پیدا کیږي اول خو موږ یو څلور سرکوبۍ په نامه هر هغه ځوان چې بیکاری سرکوبۍ کوي هغه معمولا یو ډول په جوړ خپګان اخلي بیکاری کنه ذهن هیڅ برنامه نه لري هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري پلان نه لري په خاني عادتونه بد فکرونه او بد کړنې ورته راځي او د رمحسره کوي او د باندې ارڅغه څه چوي غوړي پکې کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي الکان بیکاره دي انجونې بیکاره دي معمولا برنامه کیک یعنی ډیرې سوء تفاهمونه ډیرې نزاګانې ډیرې کشمکشونه ډیرې شخړې ډیرې توتريخوالي ډیر زینی تاروزونه ډیرې بی پلان ودونه ډیرې نامشروع اړیکی ډیرې وابستګۍ ډیرې عاطفي ستونزې له مور سره پلار سره ډیرې د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر او کله چې ونا سالمه یو خپګن لرونکی یو به هدف به پلان بیکاره غړې ټولنې ترازی نو واضح خبره ده چې د ټولنې ولی و بار د ټولنې لپاره یو جبر د ټولنې لپاره یو مسله یو دغدغه یو درد معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډیر نقش لري هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري په یوه دیدی چې هغه توهین کی تحقیر کی سپکی کی ویننګی یا په اصطلاح پیغور ورکی خه خبر ده چې د ملاتړ وکي د امیدواری ورکی د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی ملاتړ کی مختلفو ځایونو کې مصروف درغه وخت پر زده کار نه لري پیسې نه لري تر څو دا وکولای شي چې خه کار پیدا کی ډیر ځله ډیری خلک له بیکاره کارینه نه زوریږي لدې زوریږي چې کورنۍ ټکی سپکی توهینی تحقیری او د یو ډول خودکمبینه کیږي د حقارت احساس پیدا کوي او د څه به پیشرفت وکي پرمختګ وکي ځان وست
د په خبره چې کوخخ باید وشي چې په کورنۍ کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی الله احمد زایوای په په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه ده. دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مو ورسره کړې ورزو هاوري.
په اوسنیو شرایطو کې البته د بیکارانو شمیر کمک ته
وګوري، افغانستان هغه یو ټولنه ده چې موږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا چې موږ هغه نامرې چې په افغانستان کې دوام لري د دې باعث شوی دی تر څو پر موږ هغه کوم ټکې چې څه باید موږ مخکې نه رسېدلی وای تر اوسه پرې نه یې رسېدلي، لا تر اوسه پرې هم نیمګړتیاوې پاتې دي. دا اوس هم د پانګونې لپاره زمینې نه دي برابرې، که د ځمکې موضوع ده، که د برېښنا موضوع ده، که د مالیې او د ټکس موضوع ده، ټول ستونزې موجودې دي. همدا باید شوی چې موږ دا مهال په خپل ټولنې کې 1.9 میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو. له بلې خوا نه موږ هر کال د شاوخوا 400,000 تازه کسانو چې د بیکار وړ کسان دي دوی د کار بازار ته عرضه کیږي. دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده که دې 1.9 میلیون ته پام ونیسي. له بل پلوه موږ خپل هغه کسانو باندې چې هغوی په پردي ملکونو کې لکه مخصوصا دوه ګاونډي هېوادونو چې ایران او پاکستان په دې ځای کې دوی مهاجر پراته دي، که د دوی موږ مخنیوی ونه کړو زه فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره به موږ مخابسخي وای.
تر اوسه پورې کومې زمینې او کوم شرایط مساعد شوي دي؟ البته کارکوونکو ته چې په کار ګمارل شوي دي.
ډېره مهمه خبر دا ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاري له منځه یوسو. که څنګه چې تاسو له 2014 کال نه را په دې خوا که نظر واچوي وګوري موږ د یو ډېر لوی بحران مخنیوی کړی ده چې اوس مهال موږ 1.9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. بلې خوا نه موږ په دوو کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو. دا پخپله هم دوی سره یوځای، لیکن اوس مهال موږ 1.9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو. یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم شوی دی او دا دوی ته کارمندنه شوی ده.
هغه لمزه سپ موږ ځینې کورنۍ سره مرکې کړې، ځینې ځوانان سره، البته او سره دوی وایي چې موږ ډیپلومونه په لاس لرو، سره لې چې باسواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو، خو موږ ته د کار زمينه نه مسایدي او موږ ته زیاتره وخت داسې ویل کېږي چې تجربه کاری. دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو؟
د تاسو سره مننه مت سره رښتیا سره هم از موږ ډېر شمه د ځوانانو څخه ویل وړي ځکه لري چې کاری تجربه لري، لیکن اوس مهال بیکار دي. د دوی لپاره ښه فرصتونه په خپل دین د اوس دولت کې هم ورته مهیا سوي دي چې دوی زته نه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونو دوی استفاده وکړي. اصلاحات اداري کمیسیون ته دوی که ورشي په غزه کې دوی لپاره ښه فرصتونه اعلان ته ورکول سوي دي. دوی دغه ښه فرصت نه باید ښه استفاده وکړي. زما غوښتنه د دې ځوانانو نه ده چې لطفا د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي، هغه خپل حد او هغه کوم شی چې دوی هغه د تجربې او د زده کړې سره برابر دي په هغه حد پورې دوی لاړ او پوزیشن انتخاب کی. نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم، یا می څوک نه پیژندل، یا می مثلا واسطه نه درلودله، یا هم پیسې می چاته ورنه کړې. دا شان مسایل په تیرو کلونو کې دا مسایل ډېر زیات وو. یعنی روابط او موضوع ته دی او خاصه پاملرنه کیدله. خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې، اوس هم موجوده ده، لیکن په یو کم حد کې. دا مسله د روابط لمنځه تللې ده. هیله من دي ته دا زوانان لطف فرصت نه کاګل.
درنه ویدونکو په دې امید چې په خپل ټولنه او هیواد کې یو وګړی هم بیچاره ونه لرو خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا چې په بل خبرونه کې ساس په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو. الله مو مل شه. ښه وخت لرئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانم صدیق الله کدایی ده او نن تاسو ته د اسلامی اخلاق په باره کې پیغام لرم. د رمضان په میاشت کې ډیر کسان دادی چې خپل بدخویی او بد اخلاقی پر روجی باندې ورواچي، یعنی په غوسه کیږي، خپل ماشومان دبی، خپل خزی سره، د خپل میرمنی سره په کور کې بد وضعیت کوي. نو دا دی باعث نه کیږي چې سړی هغه روژه چې خدای په انسان فرض کړی ده چې خپل نفس او شهوت او غضب قابو کړي، د هغې نه وځي او ټول ملامتیا په روژه باندې واچوي. ځکه خدای تعالی په دې صورت کې د انسان روژې ته ضرورت نه لري چې دا لوږه او تنده په ځان باندې تېره کړي. بله خبره دا ده چې زمونږ په کورونو او کورنیو کې په دغه میاشت کې سره دي چې زمونږ خویندې او میرمنې روژه نیسي، د وخته باید پاڅېږي او د خپلو میرونو او د خپلو اولادونو د کور دپاره پا پخلی وکی او پدی وخت کې د کور مشران یا غټان د مالګي یا د مرچکو د هغه د پاره د کموي د پاره نو پټکی کوي او بد اخلاقی کوي. نو زه ټولو دغه ورونو ته وایم چې په دې روجی میاشت کې دا د حسن اخلاق میاشت ده، دا د تفاهم میاشت ده، دا د سولې میاشت ده، د خپل ځان سره، د خپل ماحول سره او د خدای د بندګانو سره د رحمت او مغفرت میاشت ده. که د چا نه په کور کې غلطي وشوله باید سړی ورته عفو وکړي، او که د چا نه د کوم ماشوم نه یوه خبره وشوله سړی باید په غوسه نه شي، او دغه میاشت په ډیر زغم او بردباری باندې د نورو انسانانو سره په کومک او مرسته کې تیره کړي، او هغه څوک چې روژه یې نیولې ده هغې ته د روژه ماتي په برابرولو کې که امکانات ورسره وي دا تعاون دې وکړي، مرسته دې وکړي چې ټول فقیران او غریبانو ته ښه روژه ماتي ورسیږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.